افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ولزر خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. په کندوز کې یو شمېر ډاکټرانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته د یو ډاکټر شپږ کلن زوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تختونکو په منګولو کې دی. او د میانمار یا پخوانۍ برما مشره آنګ سان سوچی نن راخین ایالت ته تللې چیرې چې اقلیت روهنګیا مسلمانان له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوستانو د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند هر کله کوم زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي اوري. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونو کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د سمنګان په درې سوف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه پاتې دي. د هند په اتر پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې 14 شپږ وشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادرین نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغه بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه،
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این اصلا آغاز خالی بود و در بعض موارد افراد خیالی.
د وی درې میشتې وړاندې په دې برخه کې جدي ارزونه پیل شوې دي. ځینې بستونه خالي او ځینې خیالي افراد نیولې وي. لس در بستونه مو د مرکز ولایتونو په سطح په درې څلوېشتو ادارو او وزارتونو کې دي. په ټولې ډول زموږ 9,000 بسته د 15 میاشتې په جمی درجه دي او 8,000 د ښوونکو لپاره دي. دغه بستونه داسې مهال اعلان شوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یوه راپور کې په افغانستان کې د بیکاري سلنه 6% شدل شوې ده. د سمنګان په درې سوف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه بند پاتې دي. دا پېښه پرون ناوخته شوې ده. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړي محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې له اړوندو ادارو سره یې اړیکې نیولې، خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله نسي کولای په دې برخه کې اقدام وکړي. د وی تاسو شپږی چې سمنګان ولایت تاسو امکانات او وسایل نه لري چې په داسې حالاتو کې کار ترې واخلي. که څه هم دغه موضوع مو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې له ریاست او ولسوالۍ سره شریکه کړې ده، خو ټول د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. تر اوسه اړوندو دولتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې تېر کال هم د سمنګان په رویدواب ولسوالۍ کې په ورته پېښه کې یو شمېر کارګر د سکرو په کان کې مړه شول. رویدواب او درې سوف په سمنګان کې د سکرو لوی کانونه لري چې هر کال د عامو خلکو لخوا په غیر مسلکي او غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. شغلي وزیر د دغه ځواکونو د شمیر په اړه وویل چې دا به د اړتیا له مخې وټاکل سي. د وی شایي هغوی 15,000 وي، 10,000 وي او یا تر 30,000 هم ورسېږي. که څه هم دفاع وزارت د دغه ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ایزو پولیسو په اړه چې د وزارت د منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي، شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د پاکستان او ایران استازو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې ویلامې په خبرولو سره د دغو دوو هیوادونو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه لومړنۍ مشورتي غونډه بللې ده. په ویلامې کې راغلي چې د لیدنه تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د برخې مسؤل منصور احمد خان له خپل ایراني سیال رسول اسلامي سره په دې خبرو کې برخه واخیسته. دواړو لورو تایید کړ چې د افغانستان روان کړکېچ د خبرو له لارې هواري دایسي او دواړو استازو د افغانانو په مشرۍ افغانستان د سولې د بهیر څخه بیا ملاتړ بیا تکرار کړ. په دغه اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د ایران او پاکستان دوهمه مشورتي غونډه به څه وخت او چیرې ترسره کیږي. دا و تر دې مهاله د افغانستان اړوند خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو چې موږ خلاصه دی راډیوري. هندي چارواکي وایي د دغه یوات په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانه کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ روښتنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردېش ایالت کې شوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي خو ډاکټران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت ته په کتو شاید مړو شمېر ډېر سي. د دغه چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن دی او تهران به د دغه خبره هیڅ کله د اټومي تړون په برخه کې د واشنگتن تر فشار لاندې رانسي. نو موري د خبره نن له یو شمیر محصلینو سره د لیدو پر مهال کړی ده. د خامنه ای په خبره تهران هیڅ کله د امریکا هغه اډانه مني چې وایي د اټومي تړون له موادو سرغړونه کړی ده. او د بلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې له یو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبري اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پیترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادې رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه sadiradio.com کې هم وګورئ. افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون ول زره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. په دې اړه په ریپورت سربیره مو حق اندیښنې چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي. د دې کمیسون له یو کمشنر بریالي هلمن سره شریک کړي چې وایي
کومې ډلې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي. او تر ډیره به
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې وروسته لاغې په احتساب لاس پورې کړ چې د یو ډاکټر شپکلن زوی له تیری وی ونی رئیسی د وسلوالو کسانو لخوا تختول شنه دي. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې د میانمار یا پخانی برما مشانګ سمسوچینن شمالي ولایت راخین تولاړه چې رچې تاوتریخوالي لسګونه زره روهنګي مسلمانان ګوندی بنگلاديش ته کړه کول ته اړ کړی دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون ول زر خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د دې کمیسون رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان تول چې په دې بسونو کې 8000 د خونکو او پاتې د ټټک چي د ملکي مامورینو دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو چړنو په پایله کې جواب وسوچې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول لزر خالی بستونه موجود دي چې ځینې خیالي هم وو. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل.
سموقبر بررسیای جدی را
هغه وای درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي چړنې پیل کړې. خالی بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچا په نورو ادارو کې شاوخوا ول لزر بستونه خالی دي چې اعلان ته مو ورکړل. د دغه بستونو څخه نظر یې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستونه دي
بست معلمي دستان
خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالي لاره ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازمنې فرمې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو خپلواک کمیسون د ویب سایت لاره اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نو موارد زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسی او پلان، تخنیکی، ولایتي تدارکات، بدني روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعات او عمادي کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه ول زر بستونو کې چې پنځم او شپږم بستونه دي، څوار لزر د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون په 1903 یم کال کې د بوند پریکړه او د افغانستان د اساسي قانون د 50 ماده لمخې جوړ سو. خو په تیر دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود وو. ولسمشر محمد اشرف خانی میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسون ته اولیږدوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دیزل به هم د تیر ځل په شان باندې دغلته شفافیت او روڼتیا موجوده اوسي او خدای دې کړي چې داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دیزل باندې بیا خدای نه خواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبه په ورځ پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وایي هغه کسان چې دغه کمیسون د ازموینې له لارې بیلابیلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي یې پر وړاندې ستونزې جوړوي.
دوستانو موریدل چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون خالی بستونو ته په شرایطو د برابرو کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویل له دې کسانو داسې کانکورس موینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژي ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسون یو تن کمشنر بریالي هلمند ازادي راډیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنې نه اجز دي. له ښاغلي هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په دې اړه پوښتلې چې ولې لا هم په حکومت کې په ډیر شمېر خالی بستونه موجود دي. خغله هلبندوی
هدف دا و چې لمړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخداميږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه ښه ځانونه ډاډه کو اطمینان وکړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولې د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
اصلا ک لیک په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چر جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړوي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولې یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچې به فرق وکړي خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو دغه به لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرسي کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی.
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسه شفاف شوي دي او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې ډاډ پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د پلوټ پړو چارواک لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو سمره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی په دې پروسه کې لاسوهنه وکي او دوی په کې مستقیمه مداخله وکي.
باور وکي تر اوسه پوری یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرره کی ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور دلته کې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د 10,000 مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي یا دا دونه سیستم ته تغییر ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون یو غړی بریالی هلمند چې د 1,009 اعلان شوو بستون لپاره د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتونه د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ویلي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د دې کمیټې د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی نن د حکومتي چارواکو او مدني ټولنو یوې ګډې خبري غونډې ته ویل پروان میلادي کال کې لس خبریالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور سیاتي سل قضیې ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابل له نور تفصیل سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکو زورواکو د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ، له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبریالانو د زورونې اندازه سږ کال هم د اندېښنې وړ ده.
در سال 2017
په 2010 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی. د وی افغان حکومت ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ سوه دوه اویا قضیې سپارل شوي چې نږدې دوه سوه یې تر څیړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅیړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمیرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې اویا بهرني او کورني خبریالان وژل شوي او د دغې کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي حکومت د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي، خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنې ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي، ولې دغه ستونزې په دې معنی نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت، د افغانستان سیستم د بیان آزادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر آزادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازی ریناو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو له ملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د سمو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کی. د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم باندې وی سیاسي ډلې خبرداري ورکړي حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارکونکو کې تغییر رانوړي، دوی به پر ضد جدي ګامونه واخلي. دا د محور غړي وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ته اراده نه لري او هڅه کوي چې د ولسمشر ټاکنو نه ترسره کېدو ته هم زمينه برابر کړي. محمد حدیث پردي اسلام کابل رپورت لري.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسون په کارونو او د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتې دودي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په یوه ناسته کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده. په کمیسون کې د موجوده کمشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسون د کمشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
ما تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمشنران، ارائه یک طرح تکنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی وی منګ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو لپاره د تخنیکی طرح چې اصلاحات ته لار هوار کړی وړاندیز کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونیول شي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرح تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نوموړي د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خاغلی شرق ویل دوی حکومت ته د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو دراوستو طرحه وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستیو څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړې. دوی د کمیسون غړي د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوې. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او د اوسنیو کمشنرانو پر ځای بې طرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې لوو سخکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دغه انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات یعنی اوتو انتخاباتي در اجرات خود
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک په چارو کې د مداخله حق نه لري. د انتخاباتي کمیسونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرز العمل له مخې ټاکل شوی چې مدني ټولنه او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لوري د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لوري په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
په کندوز کې سړی تختونی او غلاو زور اخیسته او د دې خار خلکې نارامه کړې دي. ویل کېږي چې دغلته لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یوې وروستۍ پیښې له کبله چې په ترس کې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی تختول شوی دی اعتراض کړی دی او په کاري اعتصاب لاس پورې کړی دی. نور حال به له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکټران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنی نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګند وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا هم اختطافګرا این بشر را اعلام کنه یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري حساب به له دې هم پراخ
شي. شهر شوه، بسات ولسوالیا شوه، بسات افغانستان شوه.
دغه ډاکټرانو خبرداری ورکړ چې چیرې د کندز سیمې چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشی کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري حساب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روز کې از خانه میبرایم وضو میکنیم او دربار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتول او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډېر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای له خوا د اسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې راپورته شوې. سی ای په 2011 کال کې د پاکستان په بټ آباد کې اسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا وڅلوېخ سره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د بن لادن د اوسېدو له ځایه ترلاسه کړي وو چې اوس یې خبر کړي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې پیشنهاد کړی. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه ریپورت لري چې مهمې برخې یې رسوان مراد وړاندې کوي.
په دې اسنادو کې چې لانګ ور ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیتد پریس یو کاپي ترلاسه کړې ښکاره کېږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالی مرستې او ملاتړ پیشنهاد کړی دی. د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څرنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1990 کال را په دې خوا له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی ای ای له خوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي ایران چمتو دی چې ملاتړ وکړي. د سی ای له خوا په خبرو شو اسنادو کې چې اسوشیټډ پریس کاپی خبره کړې ده، د اسامه بن لادن د کشری سوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه لیدلې. اسوشیټډ پریس اژانس د سی ای د خبرو شو اسنادو له مخې جوړ شوی د وارلانګ ژورنال د 19 مخیز رپورت په حواله وایي ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړی. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړی چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی ای ای له خوا خبر شوی اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د تحقیقاتو کمیسون خپره کړی دی. د کمیسون ویلی دی چې ایرانی چارواکو په 1990 کال کې په سوران کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې دي او د دې شبکې غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی ای ای له خوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي دي او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورتونو د دخول ټاپې هم نوې لګېدلې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي. په کوم کې چې ویل کېږي له لسو څخه اته القاعده غړو چې په نیویارک کې د بریدونو لپاره الوتکې یرغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو مخکې په ایران کې وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1990 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دې شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نه ده تایید کړې او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی ای له خوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د متحده ایالاتو یوه پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. د حزب اسلامي د اوراندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه یې هرکلی کوم او مثبت دریځ بولم، هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښیي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي.
السلام علیکم، زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبا لارۍ ډېرې زیاتې دي. دلته کمانډر رضمحمد هغه رشوت واخلي پیوا لارۍ نه ډېر زره دي په یو خالي چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکسي قرآن ته دا وکسي چې دا رشوت خو دستي باندې کړي مونږه تبا کړي بخیه تبا کړي. السلام علیکم.
ہلو سلام علیکم د کابل کله وزیر نه تاسو سره پاړی کې کیما اورور د کله وزیر د مخامخ دا د نا جوګانو د ونو نه چله ګورتی دی په دغه ساحه کې هم دغه مردار یو بدی دا هم د سپټیک د هر کم راځي چې خالی کیږي ور موږ ډیر په آزاد کی موږ واره چې دغه اورور دغه لری شی او بل زیاده لاړ بل زیاده بوزي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردار یو بدی موږ شپه ورځ دینه خوب نش کولای و سلام
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خبره شو مخکې مو یادونه کړې و چې د میانمار د رخینه ایالت ته د دې هیواد د مشي اون سان سوچی د سفر په اړه یو ریپورت لرو متاسفانه د وخت کمیله کبله دا ریپورت په دې خبرونه کې نشو خبرولې زموږ د سبا سهار په خبرونه کې به یو واوري وس ستار فروغ سټډیو ته راغلی او په روانه خبرونه کې د درسم